رادیو پر انټرنیټ هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د تیر کال په دسمبر میاشت کې دوه امریکایي ډیپلوماتان د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې په داسې حال کې په نشه کې مسموم شول چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللي وو. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څانګې داسې اسناد ترلاسه کړي چې د دې پیښې تر شا له رازونو پرده پورته کوي. چارواکي په دې باور دي چې دا د امریکایي ډیپلوماتانو د منظمو ځورونو یوه لړۍ ده. په دې لړۍ کې د سږني کال په جون میاشت کې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې پر یوه امریکایي ډیپلومات د یو حمله هم شامل ده. د دې راپور جزئیات وړاندې کیږي. تیر کال دوه امریکایي چارواکي چې ډیپلوماتیک پاسپورتونه یې درلودل د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال په نشه کې مسموم شول. امریکایي چارواکي وایي د مسمومیت دا پیښه چې په نتیجه کې یو ډیپلومات په روغتون کې هم بستر شو، د امریکایي ډیپلوماتانو پر ضد د دسیسو هغه لړۍ ده چې هدف یې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورول دي. د امریکا د حکومت یو مقام او یو بل بخبر امریکایي مقام ویلي چې په نشه کې مسموم شوي دوه امریکایي ډیپلوماتان په هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته تللي وو چې ملګرو ملتونو تیر کال د نومبر میاشتې له دوهمې تر شپږمې نیټې د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د رول په اړه د بحث لپاره هلته جوړ کړی وو. د پیښې چې د سن پیټرزبورګ د یو هوټل په بار کې وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خورا اندېښمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بخبره سرچینې وویل چې د وزارت له پیښې وروسته په پټه خوله خپل اعتراض مسکو ته وسپاره او دا مسله تر څه باندې درې میاشتې مخکې پورې چې بله پیښه کېده غلې پاتې شوه. د سږني کال په جون میاشت کې د امریکا پر یو رسمي ډیپلومات په مسکو کې د امریکا د سفارت مخې ته د یو ګارد لخوا حمله وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا له تیرو دوو کلونو راهیسې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د همدی ځورونو لړۍ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پیښې له تیرو دوو کلونو راهیسې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د همدی ځورونو لړۍ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ځورونو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل چې دا ځورونې له 2014 کال راهیسې زیاتې شوې دي. د سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي وویل چې د امریکا حکومت دا مسله په لوړه کچه راپورته کړې او له نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو ډیپلوماتانو د مسؤلیت لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په جون میاشت کې وروسته له دې چې امریکایي چارواکو روسیې ته له دې قبل شکایت وکړ، نو روسیې هم متقابل شکایت وکړ او ویل چې په امریکا کې له روسي ډیپلوماتانو سره ورته چلند کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخارو وویل چې روسیه هم ځوابي اقدامات کوي. نوموړی خبرداری ورکړ چې ښایي د غچ اخیستنې دا اقدامات زیات شي. په تیرو څو کلونو کې حتی مخکې له دې چې د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ترنګلی شي، په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورول روان وو. د پخواني شوروي د امنیتي ادارو لخوا د امریکایي ډیپلوماتانو او ژورنالیستانو ځورول له څو لسیزو راهیسې روان دي، خو جدیت او بڼه یې بدلیږي. په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش په یو راپور کې یادونه شوې وه چې امریکایي ډیپلوماتان د روسیې د امنیتي ادارو لخوا له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي. راپور زیاتوي چې د فشار دا کچه د سړې جګړې له پای ته رسېدو را په دیخوا سړی نه لري.
د افغاني سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونې په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغاني سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمېره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبريږي. تاسو لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځنګړي پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د نیمه نړۍ د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تان دی چانگی درنو ریدون کو سلام. مکتولو پا جوند کی یو شمیر کارونا پا خپل وقت ندی کردی او یامو پا نیمائی کی پریخی. سر لده چی او کار پا دیر شو قوالاقی پیلو خورست مزرد ریسورد شو یو ترپای موحق کار نده کردی. پا نیمائی کی کار پی خودل یو دا چی پا شخصی لحاظ انسان تا گتن رسوی دیر نور منفی اثرات هم لری. پا دیخ پراوانا کی هم دی موضوع تا تم شویو چی ولی یو شمیر زوانان خپل کارونا پا نیمائی کی پریگ دی.
وقتی می سوخته مکتب شروع کما پنن په سبار اشکا پاتې سو
یو کار د یو رئیس خبرې ته پریږدیغه په ورو ورو د پر وجو باندې باریږي ورته زیاتیږي
ګام په ګام مخ کې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره
هغه کسان چې خپل کارونه په نیمایي کې پریږدي ټولنه تمبلان بولي. تمبلي یو داسې حالت دی چې د یوې ګولۍ په خوړلو سره نه ورکیږي، بلکې دا هغه څه دی چې که پام ورته ونه شي په ناسور به بدل شي. تمبلي انسان له پښو غورځوي او داسې یو څوک ترې جوړوي چې حتی خپل ځان ته هم ګټه نه شي رسولی. هغوی چې تمبلي کوي او کار په نیمه کې پریږدي راتلونکي ته ډېر هیله من نه وي. یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډیر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکری ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي، خو که وخت غنیمت وګڼو، ښه استفاده ترې وکړو او خپل کار بل وخت ونه ځنډوو نو هدف ته رسیدل به راته سخت نه وي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پریږدي، یوه ورځ به د احسان الله ساپي په څیر پښمانه وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمسترو پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هر ورځ هم په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهه وشو، بس صنف مې پرېښوده. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
ځینې ځوانانو ته وخت مفهوم نه لري. هغوی فکر کوي چې ژوند شته وروسته به کار وکړي، خو په همدې کې ترې ناوخته شي. د کابل اوسیدونکي ته بسوم له همداسې سرنوشت سره مخ شوي. هغه وایي کله چې په ښوونځي کې ناکامه شوه، ښوونځی پرېښود، وروسته یې زړه و چې بېرته ورشي، خو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
په شپږم صنف کې ناکامه سولمه، بیا زه مکتب نه ووتلمه. وخت مې سي غوښته مکتب شروع کړم، په نن او په سبا راشکه پاتې سو. عمر مې اوس شپږویس کلن ده. اوس د ژوند مشکلات ډېر دي، نسم کوای سي مکتب ووایم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي، او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسید ګټه یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پریښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پریږدي. خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره یې د مخکېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سوم کر وخت زما څخه نیسي. دا سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کړم، په کومو ورځو باندې، د ورځې په کومو ساعتونو کې. د دې لپاره زه کار وکړم چې همدغه یو کورس چې دی یا پوهنتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم، نه لرم. نو که چېرې په دې اړه باندې دوی کروکی تر ډیره هدا به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکی وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي، په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپل حل لاره نه شي پیدا کولی، له نورو د مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پریږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي، هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخې کې یو خنډ راځي، په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کیږي. او ډېر خلک نه غواړي، یعنی دا ښه کار نه دی. باید نورو مشرانو نه، دغسې تجربه کار خلکو نه، هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوس هم ځوانان کوي، نو باید په ښه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
که غواړئ هدفمند ژوند وکړئ، ځان ته مهالویش جوړ کړئ او د مختلفو کارونو لپاره مو وختونه وویشئ. کامیابو خلکو د مهالویش په جوړولو ډیر هغه کارونه کړي دي چې ممکن نورو خلکو په هغومره وخت کې نه وي ترسره کړي. د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس د کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دی شروع کوي باید په هغه کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دی هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره دی مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او لاسې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت خپل کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي. دوی خپل ډیر کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي او ډیر وخت دا ډول کار مثبتې پایلې نه لري. جاوید اوربل وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډیر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
کچیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډیر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې دا هغه د وژو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه بې کړي وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې شي.
ځینې ځوانان ډېر ژر غواړي چې کاري لاسته راوړنې ولري. کله چې دوی د کار په پیل کې له لږ ستونزو سره مخ شي، بیا نو له کار څخه لاس ومینځي او مخه ورسره وکړي. خو د جاوید اوربل په وینا د کار تر ټولو سخته برخه د کار پیلول دي، وروسته بیا د انسان تجربې ډېریږي او د اولې ورځې په څېر ورته سخت نه وي.
ځینې نور ځوانان دي چې هغوی ته دغه کارونه ډېر اسانه ښکاري، د کار پیل ورته اسانه ښکاري، خو د کار پیل د کار تر بشپړېدو هغه پیل ډېر سخت دی. نو دوی چې دغه پیل یې وکړي، وروسته وایي چې ولا دا خو ډېر سخت دی، دا به د تر اخره ورځې پورې همداسې سخت دی. خو دوی په دې باندې فکر نه کوي چې دغه د کار پیل چې دی سخت دی، وروسته به دا ورو ورو اسانېږي. نو دوی پر ځان باندې باور د لاسه ورکړي، وایي ولا دا خو زما د وسې پوره نه دی، په نیمایي کې پرېږدي. دغه بې باوري هم پر خپل ځان باندې او کار ته په اسانه نظر باندې کتل دغه هم یو ستونزه جوړوي. خو که چېرې دوی یو کار شروع کوي، خپلو هدفونو ته ژمن دي، هغه د کار هدف ورته معلوم وي، پلان یې ورته جوړ کړی، تقسیم اوقات یې ورته جوړ کړی، زه فکر نه کوم چې دوی بیا هغه کار په نیمایي کې پرېږدي.
کله چې یو کار ونه کړو، ځان ته سل بهانې جوړو. خو که غواړو چې کار مو په ټاکلي وخت وشي، باید له بهانو ځان خلاص کړو. د لږ زحمت په ګاللو سره هر وخت خپل کار پیلولی شو. موږ باید له ځان سره دا وعده وکړو چې خپل کار به په نیمایي کې نه پرېږدو. که چیرې مو